The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ترنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او زه مجاهد جواد نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د رویټرز خبری ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی ډونالد ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په دفاع کې ویلي چې دا د قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي او په عراق کې په لرونکوونکو باندې د پولیسو په ډزو کې په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د رویټرز خبری ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی د ادارې د دوو پاکستانی سرچینو له خولې راپور ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 3 نیټه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي دغې لیدنې څه لپاسه یو ساعت دوام کړی خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبر په رسمي توګه نه رتایید کړي خو که دغه لیدنه شوی وي دا به وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري بل پلو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته حکومت د سولې خبرې له سره پیلوي له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایلې دی او روانې لیدنې افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای د پاکستان روغتیا وزارت چارواکي وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره یې ګامونه تیز کړي خو لا هم په پنډۍ اسلام آباد او د دې تر څنګ په خیبر پختونخوا سینسوبا او په تیره بیا په کراچۍ کې ورځ تر بلې په ډینګي زیات کسان اخته کیږي په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې یا NIH ویاند رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویلي له تیرې اونۍ راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پریاخته کیږي د زیاته کړې تر پرونه د راغلیو معلوماتو له مخې له 20,000 زیات کسان په ډینګي باندې اخته شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی ترامپ ویلي دا د قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي هغه ویلي دا د سیاست په اړه نه بلکې دا د فساد په اړه ده ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته په خبرو کې وویل که تاسو اساسي قانون وګورئ او ولولئ او داسې نور څیزونه نو زه د فساد په اړه پوښتنه کوم دا زما مسؤلیت او دنده ده په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک اوسنی مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي چې استعفا ورکړي نوموړي زیاته کړې چې باید د ملګرو ملتونو د څار لاندې له وخته مخکې ټاکنې ترسره شي د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د جمعې په ورځ د حکومت پر ضد په هغو لاریون کوونکو باندې ډزې کړې کوم چې د بیکارۍ کمزورو خدماتو او د فساد پر ضد د څلورمې ورځې لپاره سره راټول شوی وه د فرانسې د خبری ادارې AFP خبریاله وایي ډزې هوایي نه وي بلکې نیغ په نیغه په لرونکوونکو باندې شوي دي امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي په دغو ډزو کې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي د سرې میاشتې نړیوالې ادارې یا ICRC د جمعې په ورځ په یوه بیان کې ویلي دي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ ده یادې داري له دواړو غاړو څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي مایکروسافت ویلي د ایران حکومت سره تړلو انټرنیټي هکرانو د امریکا د ولسمشرۍ په یوه کمپاین باندې بریدونه کړي دي خو بریالي شوي نه دي مایکروسافت د جمعې په ورځ وویل چې هکرانو هڅه کړې چې د 241 اکاونټونو ته ننوځي چې په هغو کې د امریکا د ولسمشرۍ یو کمپاین د امریکا د حکومت اوسنی او پخواني چارواکي رسنۍ او یو شمیر له هیواد څخه وتلي مهم ایرانیان هم شامل دي یاد ادارې دا هم ویلي چې هکران په بریالي توګه څلورو اکاونټونو ته ننوتي وه، خو یوه هم د کمپاین او یا د اوسنۍ او پخوانۍ حکومتي چارواکو څخه نه وه. خو مایکروسافټ د هغه ټاکنیز کمپاین نوم نه دی اخیستی په کوم چې هکرانو برید کړی. روسي خبر دا چې د جرمني او د اروپایي اتحاد چارواکو له ترکیې څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی. دا سفر د دې لپاره ترسره شوی ترڅو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ترکیې سره د کډوالو شوی تړون خوندي وساتل شي. له ترکیې څخه یونان ته د کډوالو په ننوتلو کې وروسته له هغې زیاتوالی راغی کله چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپا ته د خپلو پولو د پرانستلو ګواښ وکړ. خبرونه ختم شول.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو لملتیامو بیا هم مننه. راځو د راپورونو لړۍ ته چې په سر کې تاسو د رویټرز خبری ادارې هغه راپور اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې دوی لیدنه کتنه کړې ده. او په دې اړه د رویټرز خبری ادارې دغه راپور درته زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د رویټرز خبری آژانس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې کتنې خبر ورکړی. د آژانس د دوو پاکستانی سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په درېیمه نیټه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي. دغې لیدنې کتنې څه د پاسه یو ساعت دوام کړی، خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړې، خو که دغه لیدنه کتنه شوې وي دا به وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پنجشنبې په ورځ ویلی و هیله ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه دوه اړخیزه خبرې په پاکستان کې وشي. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د یو شمیر پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان طالبانو ترمنځ د ملاقات خبرونه هم مخې ته راغلل، خو بیا د جمعې په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس عاشق دغه خبر رد کړی دی چې ګنې عمران خان د طالبانو سره لیده کاته کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه د پاکستان د هرکلی په څرنګوالي سخت انتقاد کړی دی او هغه د اصولو خلاف عمل ګڼلی دی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو دولس کسیز پلاوی د اسلام آباد سفر کړی او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلی دي. د طالبانو د پلاوی او قریشی ترمنځ په لیدنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید هم ګډون کړی دی. د طالبانو او خلیلزاد د لیدنې خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو ودرولو ویلي وو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو او نشریاتو مرستیالي فردوس عاشق ویلي چې طالبانو او قریشي لیدنه او خبرې اترې د افغان سیاسي عمل لپاره خوشبینی ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی. او دا روسل هغه شوی کله چې د امریکا د ولسمشر د موخیزي په بهیر کې او د امریکا ولسمشر د یوکرين ولسمشر ته په ټلیفون کې ویلی و چې د سیال د دیموکراتانو له ګوند څخه جو بایدن په اړه او د هغه د زوی په اړه د پلټنې وکړي. په مخکې په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سیاسي مخالفینو ته په ورستی غبرګون کې د بارنو هیوادونو مشرانو سره د خپلو ټلیفوني خبرو دفاع کړي او ویلي دي دا د آئینی ذمہواریده چې په ملک کې د بډو رشوتونو مخه ونیسي. د صدر ټرمپ په ضد مخالف ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلو چې د سیاسي مخالف او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه د غبن یا کرپشن پلټنې وکړي. خو صدر ټرمپ دغه نیوکو ته په جواب کې ویلي
This is about corruption and this is not about politics. This is about corruption. And if you look and you read
دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا کرپشن خبره ده. که تاسو آئین ولولئ نو په خپله به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمواري ده چې کرپشن ختم کړم. دا زما کار دی. صدر ټرمپ دا خبرې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. خو د کانګرس لاندینۍ برخې یا هاوس چې پکې د مخالفه ډیموکرات ګوند اکثریت ته د صدر ټرمپ په ضد د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړي او د هاوس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف ویلي صدر ټرمپ چې د یوکرين صدر سره په ټلیفون کمی خبري کړي دي دغه د امریکا ملي سلامتیا ته زیان رسوله. د هاوس سپیکر نانسي پلوسي هم ویلي وو صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړي او هیڅ څوک د قانون نوچت نوي که صدر وی هم باور سره احتساب کیږي. خو صدر ټرمپ دغه خپل ذمہواری بللې او ویلي دي دغه سیاست نه بلکې د کرپشن مخنیوي وو چې د قانوني ذمہواری ده. دغه ته په جواب کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف په خپل یو ټویټ کې لیکلي د ټرمپ دا خیال دی چې په بارنیو هیوادونو د خپل سیاسي ګټو لپاره فشار اچول د قانوني حق دی. د کانګرس هر غړی دا فیصله وکړي چې دا د حق دی او کنه. د مخالفه ډیموکرات ډلې ترڅنګ د صدر ټرمپ د ریپابلیکن ډلې یو وتلی سېنیټر میټ رامنی هم د صدر ټرمپ په دغه کار ټکونه کړې دي. د یوټا ریاست نه د امریکا د سېنات غړی او پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی په ټویټ لیکلی سمره چې تر اوسه ښکاره شوې ده د صدر ټرمپ لخوا چین او یوکرين ته د جو بایدن په ضد د پلټنو ویل یو بد کار دی چې وړاندې د امریکا په تاریخ کې بل صدر نه دی کړی. میټ رامنی د صدر ټرمپ د ریپابلیکن ګوند لومړی غړی دی چې د صدر ټرمپ په ضد یې ښکاره نیوکې کړې دي. د صدر ټرمپ د مواخذه کولو لپاره په کار ده چې په سېنات کې د ډیموکرات ګوند د سېنیټرانو سره د ریپابلیکن ګوند شل غړي او دوه آزاد سېنیټران هم ودرېږي نو صدر د خپلې څوکۍ نه لرکولی شي. صدر ټرمپ ویلي ډیموکراتان په هاوس کې خو اکثریت لري خو که د په ضد یې د هاوس نه د مواخذې قانون منظور هم کړو په سېنات کې به یې بیلي چرته چې د ریپابلیکن ګوند واکمني ده. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ بیا دغه رپورټونه رد کړي چې ګنې د یوکرين په صدر د جو بایدن او د هغه د زوی د پلټنو لپاره فشار اچولی وو. نوموړي ویلي زه د بایدن د سیاسي کمپین غم نه کوم، دا د کرپشن خبره ده. نوموړي په وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي دي په دې خبره قانع دی چې بایدن صدارتي انتخابات نشي ګټلی او د ده په ضد د پلټنو خبره د سیاست نه د کرپشن خبره ده چې مخنیوی کول یې د امریکا د صدر په حیث د ده ذمہواري ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي دي چې استعفا ورکړي. دا وروسته له هغه چې په عراق کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د حکومت پر ضد لاریونونه کیږي چې نن تازه په بغداد کې شوی و چې د عراق پلازمینه ده. امنیتي او روغتیایي سرچینې ده هم وایي چې د پولیسو لخوا لرونکوونکو سره ډیره ناوړه رویه کیږي. په دوی باندې نیغ په نیغه ډزې کړې دي او یوازې په روانه اونۍ کې د پولیسو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د عراق حکومتیو د صحت چارواکي او عینی شاهدان وایي چې د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په مظاهره چیانو ډزې کړې دي چې پکې یې نور لس کسان وژلي دي. د امنیت او صحت چارواکي وایي چې د تیرې نهې سه شنبې ورځې څخه د حکومت په ضد پیل شوو احتجاجونو کې تر دې مهاله ټول 350 مظاهره چیان وژلي شوي دي. مظاهره چیان په هیواد کې د واکمن وزیر اعظم عبدالمهدي د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. دغه احتجاجونه د انټرنیټ د لارې راجوړ کړي شوي دي او مظاهره چیان په هیواد کې د بیروزګاری د بجلی او صفا اوبو د نشوالي په ضد احتجاجونه او د وزیر اعظم مهدي نه د استعفا غوښتنې کوي. د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په مظاهره چیانو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد باندې سخت خفګان ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر دفتر په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو له تشدد ګام باندې سخت نیوکې کړې دي او زیاتوي چې د عراقي حکومت لخوا مظاهره چیانو ته د تشدد په ژبه کې ځواب ډیر زیاتې او بې عقل کار دی. د بشري حقوقو ویان دی مارتا هورتادو بیا صدا سی وای
and have also fired tear gas canisters directly at protesters. We call on the Iraqi government to allow people to freely exercise their rights to freedom of expression and peaceful
assembly. Hurtado wai che mung pa de khabara der pareshani u che hukumati zwakun pa mazaira chiano nekh pa nigh da zikri aw pa zanu zainu ki apre darabad gole warawli aw ko takmari apre hum kade da. Hurtado wai che mung da Iraq pa hukumat agh kade de che ulasta de da puram na ihtijaj da lare de zar azade haq war kade shi zaka che da taqat istemal yawaze pa ha surat ki چې بل لار ختموي. د بشري حقوقو کمشنر دفتر په عراقي حکومت زور راوړی دی چې د مظاهره چیانو په ضد دی د تشدد نه بغیر ګامونه پورته کړي. د سور صلیب نړیوال ادارې هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې عراق کې د پورم نه احتجاجونو د تشدد او په دې کې د اولسي وژلو او ژوبل کېدلو شمیره زیاتیږي او دا ډیره د تشویش وړ خبره ده. آی سی آر سی په دواړو خواوو غږ کړی دی چې زغم دې وښایي. د احتجاجونو په اړه ویل شوی دی چې په غیر منظم ډول کیږي او څوک یې مشري نه کوي او زیاتره پکې د عراق د سرخار بغداد او شاوخوا سیمو ځوانان دي. خو حکومت مخالفه د شیعه مذهبي ډلې پخوانی مشر مقتدی صدر په مشرۍ کې په پارلیمان کې دا وخت مخالفه ډلو یو لوی اتحاد جوړ کړی دی او دوی د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عبدالمهدي نه د استعفا غوښتنه کړې ده او ورسره په هیواد کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د بیا ټاکنو غوښتنه هم کړې ده. مطبوعات د کوردش شفق نیوز د ویب سایټ لخوا وایي چې روانه اونۍ په راپارېدلو احتجاجونو کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه 350 پورې خلک ژوبل شوي دي. د صحت چارواکي بیا وایي چې ټول 200 کسان ژوبل دي چې پکې 30 امنیتي عسکر هم شامل دي. په نړۍ کې په بډو رشوتونو کې په ککړو هیوادونو باندې د سار تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې عراق په نړۍ کې په هغه 12 نمبر هیواد دی چې پکې په حکومتي کچا زیاته بدنوانی کیږي. په عراق کې د تیلو لوی او وړې ذخیرې دي. خو ورلد بینک وایي چې د 40 کروڑ آبادی په دغه هیواد کې 20% آبادی یوازې $2 د ورځې آمدنی لري او لوی اکثریت ځوانان بې روزګاره دي. وزیر اعظم عبدالمهدي په مظاهره چانو غږ کړی دی چې جایزې غوښتنې یې منلې شوې دي او خپلو کورونو ته دې بیرته لاړ شي. د دې ترڅنګ یې په حکومتي ادارو غږ کړی دی چې بهرنۍ کمپنۍ دې د دې پابند کړي شي چې 50% ملازمتونه د عراق ځایي خلکو ته ورکړي. په یو بیان کې وزیر اعظم مهدي ویلي دي چې په مظاهره چیانو تشدد یې مجبوري و او دغه تشدد یې د یوې ترخې ګولې په توګه تیر کړي. د وزیر اعظم مهدي د حکومت یو کال پوره شوی دی او خلک وایي چې د هیواد په مسلو قابو راوستلو کې ناکامه شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درنو قدر من اوریدونکو وس هم زو په سیمه کې یو دوه راپورن لرو چې یو د پاکستان د حکومت لخوا رسنیو پورې تړلې داسې یو ټریبیونل داسې یو محکمه جوړوي چې پترچ کې به رسنیو پورې تړلې ټول کیسونه او دوسیې په دغه محکمه کې شړل کیږي او تعقیبیږي. به د رسنیو یو شمیر چارواکو د پاکستان د حکومت په دغه کار باندې سختې نیوکې کړې او دای په پاکستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په وړاندې یو بل نوې خند ګڼلای. پام وکړئ په دې اړه لسیمې څخه دا شو سنی راپورته.
پاکستان کې د مطبوعاتو مدیرانو، مالکانو او صحافتي تنظیمونو په متفقه توګه د حکومت لخوا د ځانګړي میډیایي عدالتونو د جوړښت فیصله رد کړي او په هیواد کې په میډیا د قطغن لګولو او د مخکینه په لګول شو بندیزونو کې د اضافه په حکومتي وړاندیزې اندېښنې خودلې. دا پریکړه د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر، پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په شریکه غونډه کې شوې. په دغه غونډه کې کونکو هیواد کې د میډیا په ازادۍ د قطغن لګولو او په میډیا د وړاندې څخه لګیدلې بندیزونو کې اضافه باندې اندېښنه ښکاره کړې او په غونډه کې د صحافت د میدان سره اړه لرونکو تنانو د حکومت څخه په سمدستي ډول د میډیا مخالف فیصله بیرته اغستلو غوښتنه هم شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیره میاشت د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ملکي د مطبوعاتو د مسلو د هواري لپاره د خصوصي عدالتونو د جوړښت خبره کړې وه. پاکستان کې د موجوده حکومت په واک د راتلو سره سم کو یو خوا په میډیا او مطبوعاتو قطغنونه زیات شوي، نو ورسره تر دې وخته پورې په زرګونو صحافیان د بجټ د کمی په پلمه د مطبوعاتي ادارو څخه وخکلی شوي. د کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر صدر عارف نظامی چې په خپل هم په دغه غونډه کې موجود وو ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې دغه ځانګړي عدالتونو مخالفت کوي.
ایک نقطه پر سب کا اتفاق تھا کہ جو یہ خصوصی ٹریبیونل ہے، اگر یہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی راست اقدام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی انتہائی اقدام جس میں اخبار بند کرنا یا چینل بھی بند کرنا، اس قسم کے معاملات بھی شامل ہیں.
ہغوائی ٹول گڈن کوں کی پیوہ نقطہ متفق ہو چکا حکومت دا غزانگڑی عدالتوں دا جوڑولو حسا کوی نو دا دے بسخ مخالفت کوی او پا دے لڑکی کا ضرورت پیخ شو نو اخبارونا او ٹیلی ویژن چینل بہ ہم تڑلی کی گی. دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکر گروپ مشر پرویز شوکت ڈیو ریڈیو توائی د هغوی د تنظیم آئین که یو خوا د صحافت تا ازاده خبر کوین، نو بل خوا دغه آئین د مطبوعاتی ادارو که د کارکونکو د پاره ضابطه اخلاق هم ټاکی او باید چې ورکران په دغه ضابطه اخلاق عمل درآمد باوری کړي.
میں نے ان سے کہا پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری مدد لینی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے ہمارا تو موٹو ہی ہے آزادی صحافت پی ایف یو جے کا.
ہغوی ما مالکان تو ویل ک د ہغوی د ورکران مرسته پکار وین ولومبلی خودی د خپل ورکران د حقونو سادنا با ورکړي او د پاکستان یونین اف جرنلسٹ نارا هم د صحافت آزادی دا او د دې آزادۍ د ساتنې د پاره به په هر ډګر هڅه کوي. د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډرز د رپورټر مخه په ګرد نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په حق له د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان یو سل دو سل ویختم نمبر باندې ولاړ دی او د تیر یو کال په مقابل کې دلته د اظهار ازادي راکمه شوې ده او حکومت د ښکاره سنسرشپ د لارې په میډیا فشار اچوي. پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلو مالکان په داسې حال کې د رایې د اظهار د ازادۍ خبره کوي چې هم تیره ورځ یو شخصي ټي وي چینل ایر وای په زنون ملازمین د نوکرو څخه ګوښه کړي. سیلونکي وایي چې په ګرد هیواد کې د اشتهارونو کاروبار سلویخ فیصد راکم شوی او د دې بد اثر په ټي وي صنعت هم غورځېدلې. صحافتي تنظیمونه تور لګوي چې د میډیا مالکان او حکومت د پټ طاقتونو ایجنډا په وړاندې بیایي. د پاکستان یونین آف جرنالیسټ د شمیرو تر مخه هیواد کې د تیرو دوو کلونو دوران د 15,000 څخه زیات کسان د اخبارونو او ټي وي چینلو څخه برطرف کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وی او ای ڈیو خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa_diva.
او اوس هم د خبرونې ورستی راپور تر ازو چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیت او د نورو سمایزو ستونزو د حل لپاره د پاکستان د پیپلز ګوند احتجاجونه او لارینونه کړي چې لسیمې مو عدنان بیٹنه خبروي.
پاکستان څنګه زپلې قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان مرکز وانکشې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې او احتجاج کوونکي لاندې وانه بیلابیلو بازارونو راتېدو پر مهال په سیمه کې د امنیت په ځای کولو تر څنګ د تعلیمي وضعیت ښه کولو وغوښتې کولې. د جنوبی وزیرستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په دې اړوند وایي
د سوري ځکه چې پنجاب یونیورسيټي پنجاب کې جسي یونیورسيټي فیصل آباد دا غیم ډیپټیشن جاری کړی چې د فاټا چکم سټوډنټان د 188 سیټونو دي دا غو هغه ممکن سلکاو نو پاره په وجه باندې دا چکم د ایشو د پدې باندې موږ دا غواز ورو چت کو چې موږ سره د فاټا مرجر کې دا ششو چې د 2030 پر زموږ د چتم امریکل چې د سیټونو دي انجینرینګ سیټونو دي یا نور کوم زموږ د اډوکیشن کوټه دا هغه به بحال وي. نو د دې نه علاوه په سوت وزیرستان کې درې کالجونه دي چې یو د ګورنمنت ډیگری کالج وانه یو د ګورنمنت ډیگری کالج سام او یو د ګورنمنت ډیگری کالج لتا. نو د سوت وزیرستان چې لا آبادی ده د دې لپاره دا درې کالجونه دي. نو تقریبا دا درې وړه کالجونه د بند پراته دي. هغه ته د انټر لیول سټاف چې کوم دی دا هغه مشکلات دي په هغه نشته دي او د ډیگری لیول سټاف نشته دي او سره زموږ په علاقه کې څومره سکولونه دي هغه کامل دي او کافیمل دي هغه هم تقریبا 98% سکولونه چې کوم دي هغه بند پراته دي.
په فانا چوک سیمه کې غونډه ته وینا پر مهال وینا کوونکو او ویل که څه هم دغه سیمه اوس په صبح کې شامل کړي سوي دي خو د دوی انتظامی امور بیا هم په یو بل ضلع ټانګ کې ساتل کیږي او دوی له دې ځای څخه ټانګ ضلع ته نږدې 1.5 کیلومتر سفر کوي. دوی په بشپړ ډول سره انتظامی دفترونه جنوبی وزیرستان مرکز وانه ته د انتقالولو غوښته هم کوله. په دې اړوند عمران مخلص وایي
کوم دفترونه دي کانال کا د ټانګ ته موږ نه تقریبا 157 کیلومتر التا لری دے نو آغا موج لک یو ایف آئی آر چی وینا آغا باندے موج 15-20,000 روپے لگے نو زموج چے کم چے دفتر دی آغا ٹول پر ٹانکے دی لہٰذا اس ایف سی آر ختم شو نو دادا راشی دلتا چی کمے لک سروے کا لادا او ہیڈ کوارٹر وانا دے چے پکم دے کے دفتر وی دا غدا منتقل شے دا غسی موج چے کم سام دے یا لادا دے آغا خو بیخی فحال ندی نو دا غدا دلتا فحال شی نو چے پکم دے کے ای ڈی پی تقسیم جی نو آغا دا بنیادی د آبادی په لول باندې تقسیم شي چې چرته ډیره آبادی وي نو په آغا لول باندې د تقسیم شي. او بنظیر انکم سپورټس چې کومه خبره ده آغا په غونډ پاکستان کې سروې وشو نو به قسمتۍ واجی زموږ آغا سروې دلته سټاپ شو نو لہذا دغه آغا غریب خلک ته چې کوم صوبایي حکومت ته نو آغا نه مردا مطالبه کی چې دغه غریب خلکو د گر گر چې کومه سروې وي نو آغا د دوبره فعال شي.
احتجاج کوونکو په سیمه کې په بش پر ډول سره د موبایل سرویس په ځای کولو تر څنګ په سیمه کې د میونسپل کمیټې نظام په ځای کولو غوښته هم کوله. د یادونې ده چې دغه سیمې اوس په صوبه کې شامل کړي سوي دي او حکومتي چارواکي بیا بیا په قبایلي ضلعو کې د ملک نور ضلعو په څیر اسانتیاوې په ځای کولو ژمنې کوي خو لا تر اوسه په هغه ځای کې هغه اسانتیاوې نه دي ورکړی شوې. ادنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
رنو قدر منو اوریدونکو له ملتیا مو یو نړۍ مننه. د ډیوی سارنی خبرونه پراتونکو سوشي بو کې پای ته رسیدي ولی په همدې چپو بد مشال اډو خپل خبرونه پیلېږي. دا وریدو ته هم تاسو را بولو د دې خبرونه قربا ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشرمن قلندر د اجازه غواړو. له خپل تخنیکی همکار انجنیر کیت نه هم یو نړۍ مننه. تاسو په لاس پرو روغ جوړ خوشاله اوسئ.